په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د خبرونه په پیل کې د بوریوال کاکړنا خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان پوځ د کراچي پر حالاتو اندېښنه څرګنده کړې او نن په دې ښار کې دوه هدفي وژونکي نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي د عمر قذافي د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برطانوي پټو ادارو سره اړیکې وې، او ایراني چارواکي وایي د دې هیواد لومړی اټمي برېښنایي بټۍ برېښنا ورکول پیل کړل. اوس بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اتر عباس ویلي د سند په مرکز کراچي کې باید په هدفي وژنو او نارامۍ کې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایی وسی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وای اتر عباس دا خبرې د یوې مرکې پر مهال کړې دي. اتر عباس ویلي د کراچي پر حالاتو د خفګان څرګندونه کوي او باید د رینجرو او پولیسو په عملیاتو کې د کراچي د مجرمانو پر ضد روان عملیات په ښه توګه ترسره سي او وسلوال پرې نه ښودل سي چې نور سیمو ته ولاړ سي او له هغه ځای څخه کارونه وکړي. په کراچي کې د هدفي وژونکو او وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. نن په دې لړ کې د کراچي د لاینز ایریا او شهرای نورجهان له سیمو څخه دوه تنه نیول سوي دي چې د 15 کسانو د وژلو پړه منلې ده. په کراچي کې له تیر کال راهیسې د هدفي وژنو په پیښو کې په سلګونه کسان وژل سوي دي. ریپورټونه وایي داسې کاغذونه مخې ته راغلي دي چې پکې د لیبیا د معمار قذافي د استخباراتي ادارو او د امریکا او برتانیا د استخباراتي ادارو سره په تیرو کلونو کې اړیکې پاتې سوي دي. دا کاغذونه د بشري حقونو د څار ادارې مندلې دي او ویل سوي چې دا په ترابلس کې د لیبیا د امنیتي ادارې له ودانۍ څخه ترلاسه سوي دي. د بشري حقونو د څار د ادارې د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر پیټر بوکایرټ ویلي پر دې کاغذونو د قذافي د استخباراتو د پخواني مشر موسا کوسا او د سی آی ای او ایم آی شپر ترمنځ د خطو کتابت پاڼې هم شته.
It's very clear from these documents that both the CIA and MI6 were on very friendly.
د وای له دې کاغذونو څخه ډیر سرګند ده چې د CIA او MI6 له موسا کوسا سره د ملګرو په شان مراسم په دې لیکونو کې اکثره لیکل شوی ګران موسا، او دا لیکونه د CIA د لوړپوړو چارواکو لخوا ویل شوی چې په ځینو کاغذونو کې شودل شوی چې امریکایي او برتانوي استخباراتي ادارو د قذافي د رژیم مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره مرسته هم کړې ده. ویل شوی ځین کاغذونه د امریکا او د پښتنو لپاره د ترګري د مشکوکو کسانو له هیواده د باندې د انتقالولو په اړه تفصيلات په ډاګه کوي. د ایران د اسنا پانامه خبری اژانس لیکي د کلونو لزانډ ورسته د دې هیواد د بوشهر پانامه لومړی اټمي برېښنایي بټۍ پرون ناوخته برېښنا ورکول پیل کړل. د ایران د اټمي انرژي د سازمان ویاند حامد خادم قایمی ویلي چې کله به د اټمي د سپتمبر پر 12مه په رسمي توګه پرانستل سي نو به د خپلې وړتیا له 40% سره سم کار کوي. د دې بټۍ کار د ایران تر اسلامي انقلاب وړاندې په 1900 لسیزه کې جرمني پیل کړ او بیا یې چارې د روس انجینرانو پر غاړه واخیستې خو له ځنډ سره مخامخ وه. ایران د دې ویرې له کبله تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی چې اټمي وسلې جوړوي، خو ایراني چارواکي دا نه مني. د اټمي انرژي نړیوال ادارې د تیر اونۍ په پای کې وویل چې له دې کبله اندېښنې زیاتې شوي دي چې له استخباراتي معلوماتو سره سم ایران په پټه د اټمي وسلې په جوړولو لګیا دی. د لیبیا لالن مهاله حکومت سره تړلی ځواکونه وای د بنی ولید پر شار د بریټ کولو لپاره ځندېدل دي. دا ځای د لریکل سوی مشر معمر قذافي لاکوي مرکزونه یو دی. د نیټوم لا تړلرونکي د کامی اوبری شورا ځواکونه وای په بنی ولید ورننوتو ته تیار دي، خو کدا شار وسله وغورځوي نو بیا نه ورځي. بنی ولید له پلازمینه ترابلس څخه 150 کیلومتره د جنوب ختیځ خواته پروت ورکوټي شار دی. او د قذافي ویاند موسی ابراهیم ویلي دی باور نه لري چې بنی ولید به ځان وسپاري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر دومنیک سټراسکان نن له هغه وروسته شاوخوا دوی اونۍ خپل هیواد ته ورسېدې چې د نیویارک یو عدالت پر هغه د جنسي تیری په تور کې ثبت شوې مقدمه له منځه یوړه. دومنیک سټراسکان له خپلې میرمنې سره یو ځای پرون د نیویارک له نړیوال هوایي ډګر څخه د خپل هیواد پر لور روان سو او نن سهار پیرس ته ورسېدې. 28 کلن دومنیک سټراسکان له هغه وروسته د پیسو د نړیوال صندوق له مشرۍ څخه استعفا ورکړه چې د نیویارک په یو هوټل کې پر یو شذا د جنسی تیری تور پر ولګید. او رستی خبر دا چې د ایران د مرکزی بینک گورنر محمد بهمانی ویلی چې هند دوی ته د تیلو هغه ټولو پیسې ورکړي دي چې په تیر کال کې له بندیزونو سره د تړلې یوې ستونزې له امله جمع شوي وي. محمد بهمانی ایرنا خبری اجانس ته ویلي د هند څلور کمپنیو 15 ارب ډالر نغد دوی ته ورکړي دي. د هند چارواکي بیا وایي دې څلور کمپنیو دا 15 ارب ډالر د ترکیې د حکومتي بینک له لارې په یورو کې ایران ته ورکړي دي. هند له چین څخه وروسته دویم هیواد دی چې په لویه پیمانه له ایران څخه تیل اخري. او د ایران د تیلو د کمپنۍ د بهرنیو چارو مشر محسن کامساری ویلي چې له هند څخه د تیلو بندولو پلان نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورئ. باجوړ کې قبایلی مشران د طالبانو لخوا د تختول شو ماشومانو د خلاصي لپاره د جرګې په جوړولو کې ناکامه شوې دي. یو مشر وایي
چې مشران دا کم تی دي د دغه علاقې مشران د دغه ځای نه وتی دي ښکته لکه څنګه چې په باجوړ کې نشته د ځال دم نشته.
پوس پسواد کې د لټون تازه عملیات پیل کړي دي چې په نتیجه کې خلک د بې یقیني ښکار شوې دي. خو د فوز یو ویان وایي
دیکھیں جی یہ سرچ آپریشن تو ہماری معمول کی کاروائی کا حصہ ہے.
قبائلی سی متاستنی دن کی خلق وائی جون دے ڈیر گران دے. یو میرمن وائی
دل دے پخل گمانے ہو بان ان کو یہ وارس دے کئی کم دی کور خلانا خوش تلے رے خیر غا کرے رے ایت سم نشتا خلق چی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویلي د ستمبر 11 پیښو د پښتنو لپاره لویه المیه راوړه. ولې؟
ځکه چې دوی هم پرشو هم رشو د ټولې دنیا په دوی باندې د دهشتګردۍ تور ولګول په دا خیال کې چې پښتانه هیڅکله دهشتګرد نه وو.
دا او د دې سره تړلې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمنګا ډومبی راپور تا. باجوړ کې قبایلی مشران د طالبانو لخوا د تختول شو دیر شو ماشومانو د خلاصي لپاره د جرګې په جوړولو کې ناکامه شوې دي. ځای مشران وایي دوی د چا سره خبرې وکړي. هلته مشران نشته او د باجوړ خپل مشران هم په سیمه کې موجود نه دي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزه نور حال راکړي.
په باجوړ جنسی کې د ډیورنډ د کرخي پر غاړه آبادې سیمې د ماموندو هغه ډیر ماشومان کوم چې څلور ورځې وړاندې د طالب وسلوالو لخوا نیول شوي دي د خلاصون لپاره یې تر دې دمه جرګه نه ده جوړه شوې. په باجوړ جنسی کې د ماموندو د قبیلې یو مشر چې نوم سرګندول یې نه غوښتل وایي قبایلي جرګه جوړول هم ډیر ګران کار دی ځکه په هر مشر کوم چې وټاکل شي د نږدې قبیلې یا د تربوري قبیلې لخوا پرې اعتراض وشي بیا جرګه ماته شي. هغه وویل هغه ډیر فکرمند دی جرګه دې زر جوړه شي چې د نیول شوي دیرش ماشومانو ژوندون د خطر سره مخ نه شي. د دغه مشر ورستو مو چې کوم محل د باجوړ جنسی د مامون د قبیلې د ملک عطا الله خان سره خبرې وکړي هغه وویل
طالبان د باجوړ تعلیم لاندې هغه دې مواري قبول دي دا زمون سړي او د قسمت ته سلام زمون مشران کوي کنه. نو مطلب دا دی چې مشران دا کم چې دي د دغه علاقې مشران د دغه ځای نه وتی دي ښکته لکه څنګه چې په باجوړ کې نشته د ځال دم نشته رې په دې طرف باندې تګ نه ممکن دی. نو بیا وتو مشران جین جرګه په بل لاري بځي هغه ته برابر بي تکي مشران دا غیم نشته دلته زمونږه خو هلته څوک شته دی نه چې خبره ورسره وکړو. نو تورخم په لار کو جرګه جوړه شي کنه او هغه جرګه سرکاري ولېږي کنه. نو دغه امکان شته دلته والی سره خبرې وکړو د والی پترو باندې مرور سره خبره وکړو مرور بیا هغې سره خبره وکړي.
کله مو چې بیا د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنسی د یو مشر شیخ جانزاده سره تماس ونیو هغه وویل باید د جرګې په خبرو اترو دي دا ماشومان را خلاص شي.
نو پښتا
پښتانه په وطن کې داسې کیږي کله چې خامخا د چا څه خبره یا ګیله ګزارۍ نو برمته کیږي، خو بیا هم د خبرو نه غیر بله لار دی کې نه ښکاري. اوس که کومه مسله د چا پیدا یو څه کسان یې نیولي دي، نو موږ وایو چې یاره په نیولو باندې هم کار نه کیږي، د چا په وژلو په بېعزتۍ باندې هم کار نه کیږي. که کومه مطالبه یې د هر چا که کومه خبره یې، نو هغه دې په خبرو باندې باید چې هر پیش شي او دغه خلک ډېر آزاد.
او د ملک عطا الله خان نه مو چې څه وخت بیا وپوښتل دا ماشومان په کونړ کې چیرته دي، وی ویل
نه د مرغوري ولسوالۍ کې دي، دا د چینار او پیتاو دې ځایونو کې دي.
له دغې وروسته مو چې د کونړ د والي فضل الله واحدي سره تماس ونیو نو هغه موجود نه وو، خو د هغوی سیکرټري سید رحمان بیکور وویل دا کار د افغانستان طالب وسلوالو نه دی کړی.
دا زمونږ طالبانو دا کار نه کړی، زیو رحمان پیر بالکل څنګه انکار وکړل چې دا مونږ نه دی، دا د ډیرو نه اخوا ته کرخو طالبانو دا نیولي وو، چونکې ماشومان به د ځانونو سره ټیکونه راوړي وو، د اختر روغې د خلل منځله هغه طالبانو والا باندې دي کارونه دغه کوم عمل چې دي کول یا ټیپ ته راښونه کول یا ته ګرېده دا هغه په بل کې دي بیا دي خاطر لګولي.
او د سید رحمان بیکور نمو دا هم وپوښتل مرور سیمه په کونړ کې ده او دا د دولت په مربوطاتو کې شامل سیمه ده، نو وی ویل
کونړ تقریبا د هغه نیول له چترال نیول تر دغه پورې د نګرانه پورې موږ ډېر وګ سره درلو، دا سره چې ټول دې خو هغه ټول قبایل نه شي هغه ساحل چې کوم نیول تک راتګ دی زموږ د کرښې دي لکه زما پاس دمشي د یانو دی دا په دې ځای کې دی کول دی ته پولیس هغه دې څنګهونه دی هغه خپل پښتانه طالبان اورو چې څنګه کوم دي کړی لیک دی کوم چې موږ اوس رې انسانان نه لرو غیر د قومي مشران د لارنه
د باجوړ جنسې د مشرانو لخوا جرګه نه ده جوړه شوې، او چا هم چې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې غوښتلې دغه جرګه زر جوړه شي چې د ماشومانو ژوندون بچ شي. شانواز ترکزای مشال ریډیو باجوړ جنسې.
وسلوال طالبانو د باجوړ نه دیش ماشومان تختولې دي، په دغه اړم راپور اوریدوم. دغه پښتنه زما همکار مجید بابر د دغه سیمینار غوړ شوې د قومي سملې د غړي او وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مخې ته خیده چې دغه ماشومان د خلاصي د پاره حکومت سهل زلکی او کنانو هغه ویل
نو سیدا جی چې ما د وزیر اعظم صاحب سره د وزیر داخله سره د خارجه وزارت ټول په دې باندې خبر دي، او دا د لوکل مقامی انتظامیا پولیټیکل ایجنټ ټول په دې د هپسې سرګرم دي، او زموږ کوي امید دی چې زموږ د غره نه خونده معمول قبایل اوسېږي او د هغې هم یو دغه جوړی کی ذمواري چې هغې کې زموږ سره مرسته وکړي، او د افغانستان د حکومت هم ذمواري جوړېږي چې دغه ماشومان چرچرته چې په خیریت سره موږ ته بازیاب کړي.
انجینر صاحب په دې اړه باندې ستاسو یا د حکومت افغانستان حکومت سره په رسمي توګه رابطه برابره شوې ده؟
کوم ورځ باندې چې واقع وشو نو په هغه ورځ باندې هلته چوټي وه، په افغانستان کې د جمعې ورځ وه. بیا د هغې نه پس ما خپل وزارت خارجه او داخله ته دا غور کړی وو چې زمونږ باجوړ کې دا واقعیت شوي دي، نو هغه به ورسره انشاءالله زما خپل ګماندار چې هغه به ورسره په رابطه کې.
انجینر صاحب تر اوسه پورې د دغو خلکو چې چا تختولی دي د هغوی د طرفه څه شرایط یا څه مطالبې مخې ته راغلي دي؟
نو اوسه پورې داسې شی نه دي راغلي چې کوم شرایط یا څه شي.
د پاکستان تحریک طالبان یو ویان د دې تختونو پړه په غاړه غسی دی ویل چې دا مونږ کړی دي، نو تاسو په نظر باندې د دغه تختونی مقصد څه دی؟
نو دا تختول د چې دا یو سپورت دی الټا غاخي تاسو ټوریل تخنیک خل لزینو دی د خاور اقواتم معمول قبایل دي، نو دا دې ته وروختی به بیا غلطه نه شوی دي کنه، دا سینې دي چې دې ځنه چا او چت کړی دی او تللی دي نه هغه خاور کې د افغانستان په خاور کې غیب شوی دي. او بندر چې دا ډېر غریب خلک دي، د ماشومان چې هغه پیسې مې سي راټولي کی چپلا کم اختر پورې د سیل زیلا، نو هغه په لشل کسانو باندې چرته پک اپ وکي بهلال شي خپل سیل وکي خپل د اختر کمی پیسې را جمع کړي، غریبانان خلک دي نیکې څه داسې سرکرده خلک اولادونه یا داسې دغه نشته دی. نو موږ قوي امید دا دی چې انشاءالله انجینئر صاحب
اخیرانه پوښتنه مې دا ده چې د کومو کورنو ماشومان تښتول شوي دي، اوس د هغوی سره د غمرازۍ دپاره یا هغوی سره د ناستې دپاره حکومت څه کوي؟ هغوی ته څه تمه تسلي ورکوي که نه هغوی په خپله ځانګړې توګه باندې پرېښي دي؟
نه دي، نه هغه ځای کښې زمونږ انتظامیه ده، زمونږ پولیټیکل دی، زمونږ لپاره تحصیل کښې تحصیلدار شته، ایپیس شته دی، هغې ټول ور سره د هغه ځای مشران هغه ټول ور سره په رابطه کښې خامخا، داسې خو نه ده چې هلته څه انتظامیه نه شته یا خلک نه شته.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو راپور د سوات د تازه امنیتي وضع په اړه باندې. په سوات کې فوز د لټون تازه عملیات پیل کړي دي چې په نتیجه کې خلک یو ځل بیا د بېغینې ښکار شوي دي. تفصیل د مینګورې نه د نیاز احمد خان په راپور کې اورو.
سوات کې د پاکستان فوج یو ځل بیا د لټون اپریشن بلو بلو سیمو کې پیل کړی دی او تیرو لنډو ورځو کې د دریو ځانمرګي برید کوونکو وجلو دعوی هم کړی ده. د دې تر څنګ سوات کې راتلونکي او د سوات نه تلونکي موټرو لټون سخت کړی شوی دی چې له وجې بېلو بېلو چک پوسټو کې د موټرو لوی لوی قطارونه لګېدلي دي. د سوات تحصیلي چارباغ منګلور تحصیلي کابل کې د پاکستان فوج د اختر په څلورمه ورځ هم د لټون اپریشن او بعض سیمو کې ګربندیز لګولی دی. تېره ورځ فوج دوه تنانو مړي اولس ته وښودل چې د هغوی دعوه وه دغه تنان ځانمرګي برید لپاره سیمې ته راغلي وو. په سوات کې د تازه حالاتو په اړه د فوز ویان کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل.
دیکھیں یہ سرچ آپریشن تو ہماری معمول کی کاروائی کا حصہ ہے.
دا دلٹون اپریشن دا معمول برخا دا، البتہ دا تیرو سلور اور زورا سے دا غرنگا اپریشن کی زیادت والی وجہ روجہ کے دا جمعے پر رس دا زان مرگی بیت کون کی وجل اور رستا دا ہوئی مستیالو لٹون دے فدا خبر سرتا رسول لی چکم تر حگر سوات تا دا دیر او مومند اجنزے سخارازی دا ہوئی را تک بند دو او پتا غلر کے مونگا دا چیکنگ عمل نورم سخ کرے دے او کم زینو کے چی دا تر حگر پٹے دے شی حق زینو کے د لټون اپریشن روان دی او دوی کې موږ ته تېره شپه کامیابي هم ترلاسه شوې ده او دوه وسله وال د مقابلې وروسته وجلی شوي دي. ولې د اختر په مقاضی په ځای چیکنګ او د لټون اپریشن په ترڅ کې عام اولس هم د سختو مشکلاتو څخه مخ شوي دي او اختر چوټیانو تېرېدو وروسته د خلکو لویه شمېره اډو کې ګاډو ته انتظار کوي او چک پوستو باندې هم د یو لوی انتظار څخه تیریږي.
محمد ایاز نو یاره چې ګندونه خو تقریبا چې ختم شو خو اوس دوباره بیا شروع کړو، هېڅ پته نه لګي. خدای علم دی چې یاره په څه وجه شروع کړي څه چل دی، مونږ اوس روان یو پینډۍ ته، خدای خبر چې مونږ به څه ټایم لره شو، ځکه چې ګندونه دي په لارې ډېر غټ مصیبت دی او کرایې هم ډېرې زیاتې دي او ګاډي هم نشته.
زما نوم حمیر کمل خان دی او دا گاڑی دا دیر وقت نبدی دغه چلو مت خدا ایمرجنسی دا چیکن میکن کلا سیواشی کلا کمشی دغه تکلیفات خو راضی کنه او نن سبا دا اختر مخه دا خلق کوم راغله دی داری ماری بندی کی دیر گاڑی پکی جراشی سو گاڑی وران ناشی سراشی مونگا چمخ کی وپا نیمه گھنٹه کی را رسید اوس گھنٹه کی نشو را رسید لگا دا بری کور نا دیزی پور رازو بری منگواری تا.
سوات کې تیرو څو میاشتو راسې ډېرو سیمو کې د پاکستان فوج چک پوسټې ختم کړې وې او یا پکې نرمي راوستلې وه. ولې د روژې میاشت ختمېدو سمدستي وروسته دغه چیکینګ عمل یو ځل بیا سخت کړای شوی دی چې ترې مقامي اولس د امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق کورکزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د ترهګرو پر ضد د فوځي عملیاتو وروستو خپل کورونو ته واپس تلي بعضې قبایل وایي چې هغوی ته اوسېدو لپاره هغه سهولیات نه دي ورکړی شوي د کومو چې ورسره د حکومت لخوا واده شوی وه. د دې خلکو څه ستونزې دي؟ په دې اړه د اسلام آباد نه انیس اجمل نور حال راکوي.
د اروپکو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو په بعضې قبایلي سیمو کې د خلکو دا وینا ده چې د کیمپونو نه کورونو ته د راتګ وروستو هغې ته هغه سهولیات نه دي ورکړی شوي د کومه چې ورسره د حکومت لخوا وعدې شوې وې. مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي رضیا ګل وایي چې د پوځي عملیاتو وروستو هغې او د سیمې نور خلک په ماتو کورونو کې ناست دي او د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي.
کم دي کور خو خوشته دی، خیر هغه کړی دی، هیڅ هم نشته. خوراک څه دي خ ډېرې ستړي چالم نه د خوراک څه بندوبست ورکړی نه ولا د قلاګانو څه تاوان ماوان ورکړی څه ملنې دي ورکړي دې مومندو کې هېڅ چالم نه د خوراک څه ورکوي او نه لکه د کور تاوان ورکړی.
بل خوا باجوړ سره تعلق لرونکي احد جان وایي چې هغې ته په کیمپ کې د خوراک او د سکو اوبو ډېرې مسلې دي او د هغې باقي خپلوان چې خپلو کورونو ته واپس تللي دي د کیمپ نه پېر زیات مشکل سره وخت تېرېږي.
نہ نہ یہ سب نشتے جلتا ہو جائے غریبانا لڑ کو نی پری دی نشتے دی کولانے دی یا نیم سر دی اگر پور ساز نو تو کو نہ لڑ لڑ کرے دی ہاں کون نے وران شو دی نسو بخیمو کی ناتی دی نہ غری من لئی سم نہ راکے مانے با ساسی کو دگے کی شپی دی نہ وشت نہ چشت نہ روٹے تا سے کو جنگ جگڑا چے روٹے مرا.
بل خو د قبایلی سیمو د آفتونو د نظم اداره یعنی د اف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرال ارشد خان د خلکو د خبرې رد کوي او وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي خلکو سره د اف ڈی ایم ای لخوا ډېرې مرستې کیږي. ارشد خان زیاتوی چې د پوځي عملیاتو په وخت د قبایلی سیمو نه 2,15 کورنۍ کیمپونو ته راغلې وې او اوس 1,00,000 کورنۍ خپل کورونو ته واپس تللې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس یو راپور د ستمبر 11 پیښې په امریکا کې شوې دغې په نتیجه کې په نړۍ کې لوی سیاسي، معاشي، کلتوري او ټولنیز بدلونونه راغلي دي. دغه یو پوښتنه ده چې کارپوهان په وخت په وخت تجزیه او تبصرې کوي. همدغه پوښتنه زما همکار خالد خان په پېښور کې د ځینې سیاسي مشرانو او ټولنیزو چارو د پوهانو مخې ته ایښې ده چې دغه پېښو د پښتنو سیمې او د پښتنو ژوند تر کومه حده اغیزمن کړی دی. تفصیل خالد خان په خپل راپور کې راکوي.
اسې خو په امریکا کې د 11 سپتمبر یا 9/11 پیښې وروسته د نړۍ ټول قومونه او هیوادونه په سناسه شکل اغیزمن شوي دي. په تر خګرې په ضد جنگ کې پښتون قوم او خوره د ټولو نه زیاته اغیزمن شوي ده، چرته چې د ځاني او بدني زیان سره سره د پښتون قوم کلتور، ثقافت، سیاست، تعلیم او معاش ختمول هم هڅې شوي دي. پښتانه منورین، کارپوهان او سیاسي مشران وایي چې د بده مرغه د سور جنگ وروسته د پښتنو خوره د 9/11 نه پس یو ځل بیا د بارني قوتونو د جنگ میدان جوړ شو، چرته چې پښتون یا افغان د خپل قوم او خلکو په ضد جنگيږي. د عوامي شلګون صوبایي مشر او کارپو سینیټر افراسیاب خټک وایي د 9/11 نه پس د پښتنو په ځمکه د بارني قوتونو جنگ نه ویني، ځکه چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو او بیا د افغانانو په خپل منځ کې جنگ خو شا درې لسیزه پورې دوام لرلو. خو د کارپوه په وینا په دغه جنگ کې ځایي کلتور او دستور دومره نه و غزمن شوي څومره چې په روانه شخړه کې وشو. د دفاعي امور کارپوه بریګیډیر سعد په دې اړه وایي بریگیڈیئر سات زیاتوی چې د 9/11 وروسته د پاکستان فوج په لومړي ځل د نمر ختیس پلو نه قبلی سړک ته راغلو او قبایلی سیمو سره سره د پښتونخوا په نورو سیمو کې فوجي عملیات پیل کړل.
حالانکه
غنوه یا چې کوم حکومت منداري په علاقو کې ختم شو او هلته فوج استعمال شو تقریبا 1,000,000 فوج چې کوم دی نو هغه دې علاقې ته راورسېد. دا یو تبدیلي راغلي چې د پاکستان فوج په مغربي سرحداتو باندې عملیات شروع کړي دي او دا فوج چې کوم راوتي دي دا د مشرقي سرحد نه راوتي دي بلته راغلي ځکه چې پاکستان په مخ کې ډېره خطرنه محسوس کړه.
دغه شان په پېښور کې د یو انګریزي ورځپاڼې خبریال او پېښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې د پښتون کام په ځمکه د مذهب په نوم روان جنگ کې د پښتون کام پرس او ملت پال ګوندونه په نښه شوي دي چا چې په خپله خوره د امن غږ اوچت کړی دی. شلګون مشر افراسیاب خټک زیاتوي چې پروان جنگ کې د پښتون کام ثقافت او دود دستور د خپل لاندې شوی دی. دی وایي چې پښتون کام په جنگ کې هم خپل روایت لري او په ماشومان او تورسرو هیڅ کله لاس نه پورته کوي. دا ویلو ولدا چې په راتلونکي 1 سپتمبر به د 9/11 پیښې لس کاله پوره شي او همدغه شان په منطقه کې د ترخګرۍ په ضد جنگ به هم لس کاله پوره شي کوم کې چې په زرګونو افغانان او پښتانه مړه شوي او جبر شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد خان راپور مو اوریده. قدرمند اوریدونکو، اوس د ډیلی ټایمز ورځپاڼې یوې مقالې ته کتنه کوو چې په کې لیکل شوی دی باید د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو اوسیدونکو هم انسانانو منی او غیله خپل حقونه ورکړي. دغه مقاله مهم ټکی ګلایاس وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال شاهد الیاس په قبایلي سیمه کې هم عام خلک ژوند کوي په عنوان یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې 1971 کې د شوروي اتحاد په افغانستان قبضې پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړه چې د پښتنو قوم پرستی ختم کړي او افغانستان خپل واک لاندې راولي. قبایلي سیمه کې چې د پیړو رئیسی د لوی لوبي یا ګریټ ګیم ښکار و، اوس دا نظریه له ختمېدو ته نږدې شوې ده. لیکوال په مقاله کې پښتنو راپورته کړی ده چې د پاکستان په وجود کې راتلو سره د دې نظریې د ختمولو لپاره کار کړی وو او کنه. قبایلي سیمه یې اړۍ ګړۍ سره مخامخ کړه او په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه شروع شو. لیکوال د قبایلي سیمې په تاریخي تناظر رڼا اچولې ده او لیکي چې برتانوي سامراج دا سیمه ډال په توګه ساتلې وه چې د روس مخنیوي وکړي. د پاکستان جوړېدو سره قبایلي سیمو خلکو دا تمه کوله چې اوس به حالات بدل شي او دا نوی هیواد به دوی سره ښه سلوک وکړي، خو د بده مرغه پالیسو او په کارونو کې هیڅ بدلون نه راغلو. لیکوال شاید الیاس لیکي چې پاکستان ریاست قبایلي خلکو ته د دوی حقوق او پیژندګلو ورنکړه. پښتانه په دې حالاتو ډیر ولرزیدل او دای وکتل چې دا سیمه د روس پر ضد نه بلکې د افغانستان کې میش د پښتنو پر ضد پاکستانی ریاست استعمالوي. د پښتنو لوی مبارز بادشاه خان یوازنی دا ګناه وه چې د پښتنو د حقوقو لپاره اواز راپورته کړی وو او د دې له کبله د ژوند زیاتره برخه په پاکستان جیلونو کې تیره کړې وه. لیکوال لیکي چې پاکستان په امنیتي ریاست کې په بدلیدو زیات وخت وانه خستو. په دې هیواد کې د فوج خبره حرف اخر وي. د پاکستان ریاست همیش د پښتنو قوم پرستی ځپلو لپاره کار کړی دی. د پښتنو لخوا قبایلي سیمه په صوبه کې شاملولو غوښتنې همیش امنیتي ریاست رد کړي دي. په دې سیمو کې د خپل واک لپاره بیوروکراټس تعینات کړي دي چې د امنیتي ریاست ګټې خوندي وساتي او دا قبایل په رشوتونو د افغانستان پر ضد کړي. لیکوال شاید الیاس په مقاله کې زیاتوي چې قبایلي سیمو کې نه خو سیاسي ګوندونو، عدالتونو او نه هم مدني ټولنو ته اجازه شته چې کارونه وکړي. شاید الیاس لیکي چې امنیتي ریاست دی باید دا خبره ومني چې د تاریخ مخه نشي نیول کېدی. په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د اجازه ملاوي دو سره قبایلي خلکو ته د نړۍ سره د ملاوي دو ذریعہ ده. دا قبایل به نوې خیالونه شریک کړي. دا قبایل به په بشري حقوقو، قوم پرستی او په نور ریاستي پالیسو پوه شي. لیکوال شاهد الیاس د مقالې په پای کې لیکي چې دویم ګام قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي. امنیتي ریاست به مزاحمت کوي، خو اصلا دا سیمه د پښتونخوا برخه ده. موږ باید د تاریخ نه سبق واخلو چې د قبایلي سیمو کلتور، ژبه او جغرافیه یو ده، او د سیند د چپو په چپه لامبو وهل همیش ناکامه شوي دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
قدر من دردونکو مشال ریډیو تغوګې زمنګ د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې اوره په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د بوريوال ککړل نه باندې د وخت مهم خبر نو
د پاکستان پوز د کراچی پر حالاتو اندیشنه څرګنده کړي، او نن په دې شار کې دوه هدف پیوژن کې نیول شوی دی. د بشری حقوقو د څار اداره وای د مرکز افی د استخباراتو د ادارې له امریکای او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې وې. ایرانی چارواکي وای د دې هیواد لومړی اټمی برښنایي بټۍ برښنا ورکول پایل کړل. د پیسو د نړیوال صندوق په خوانی مشر دومینیک سټراسکان نن له هغه وروسته فرانس ته ستون شو چې د نیویارک عدالت یې د جنسي تیری مقدمه ختم کړه. او د ایران د مرکزی بینک گورنر محمد بنامی وای هند دوی ته د تیلو هغه ټول پیسې ورکړي دي چې په تیر کال کې له بندیزونو سره د تړلې یوې ستونزې له امله جمع شوي وې.
مهم خبرونه موردا وست پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه مطبوعات کتلی دی او تاسو ته دا راپور را لګل دی.
رسپان ډون پخپل ادارې کلی کې چرختر پرواز د باجوړ ایجنسی ماشومان چې کلا د سیل لپاره تلی وو او د افغانستان پولې پار کړه، نو دغه ماشومان وسلوالو يرغمال کړل او د دې پیښې ذمہواری پاکستانی طالبانو قبول کړی ده. ادارې لیکي چې د اختر په مقدس سروس د ترهګرې داسې پیښه د افسوس خبره ده، او هغه خلک څوک چې د پاکستان او افغانستان پولې سره نږدې اوسېږي هغې لپاره د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا پوله دونه غټه معنی نه لري او نه دا د هغې غلطي ده. مسله خو د پاکستان، افغانستان او ناټو سیکیورټی فورسز دا چې دا سیمه د ترهګرو نه صفا نکړه. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د کال 2012 وروسته بعد افغان کډوالو په پاکستان کې اوسېدل سرکاري او تعلیمي شرطونو سره اوتړلی شي، خو حکومت لا په دې کړنلاره عمل کولو سره سره سنجیدګي اختیارول پکار ده. ادارې لیکي چې د افغان کډوالو په اړه دی یو صحیح سروې وکړي شي چې د دې افغان کډوالو په قانوني توګه په پاکستان کې د اوسېدو پته ولګي، او هغه افغان کډوال څوک چې په پاکستان کې کاروبار کول غواړي نو هغه دې هم په ټیکس نیٹ کې راوستي شي چې د دوی ریکارډ پاکستانی چارواکو سره موجود وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچۍ ته وړوکی پاکستان ویل کیږي. دا شهر له بهرنیو سره خوشاله وي. پښتانه تر کوم بل شهر په دې شهر کې ډیر دي، او داسې نور هم ډیر څه دې شهر ته منسوب دي. خو دا شهر یو کمزوري لري چې د متحده قومي مومنټ په یو غوښتنې نظام داسې په ټپه ودرېږي لکه مپلوت چې وي. مقاله لیکي په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ د واکمنۍ د مخنیوي لپاره پخوا هم ډیر ځله هڅې شوې دي. له دې هڅو څخه دوی ډیرې جدي وي. په 1992 کال کې چې کله دا ګوند په مرکز او صوبه دواړو کې د حکومت برخه وو، نو د دې ګوند د لوړپوړو چارواکو پر ضد د پوځ په ملتیا عملیات وسو. په 1996 کال کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند د متحده قومي مومنټ لخوا د بدل اخیستنې د توان کمولو لپاره د دې ګوند پر ضد استخباراتي عملیات وکړل. ورسپانه لیکي اوس معامله ډیره پیچلې ده. یو پلو په دې شار کې میشتو پښتنو د دریمې ډلې په توګه په رامنځته کېدو کې د عوامي نېشنل ګوند مرسته وکړه. بل په دې شار کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې راپورته شوي د مجرمینو ډلې هم ښکېلې دي، یعنی د کراچۍ په جګړه کې ډېر لاسونه دي. ورځپاڼه پر مخ لیکي پیپلز ګوند اوس هلته ډېر تکړه سیمه ییز مشران لري، او متحده قومي مومنټ د پوځي مداخلې لپاره د دلیل په لړ کې تر سخت فشار لاندې دی، او عوامي نېشنل ګوند هم په ښکاره توګه د پوځ مرسته غواړي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو د سمولو په اړه لیکي کومه لاره به د دې لپاره ګټوره وي، آیا د واک د شریکولو پر سر هوکړی تر رسیدل، آیا د څو کلونو لپاره د گورنر راج، او که د پوز لخوا د څو وخت لپاره د حالاتو سنبالول. ورسپانه لیکي داسې به نورې او ښې لارې هم وي. بل پلو برطانوي ورسپانه انډیپینډنټ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکي چې دا هیواد پر دې سلا سوی دی چې د ګاونډي هیواد ایران لخوا د بلیسټک توغندي د ګواښونو د مخنیوي لپاره د نیټو د توغندي ضد نظام په لړ کې دی ریډار په ترکیې کې ولګول سي. د نیټو غړي هیوادونه تیر کال د پرتګال د لیسبن په ښار کې د خپلې سرمشریزي په ترڅ کې د ایران لخوا پر اروپا باندې د بلیسټیک توغندي د مخنیوي لپاره پر توغندي ضد نظام سره سلا سو. ورسپانه لیکي په دې اړه له ترکیې سره یو معامله وسوه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، او ویل به که چیرې ایران په ښکاره توګه یو خطر وګرځول سو نو دوی به د دې معاملې مخه ونیسي. د نیټو د پلان له مخې د اروپا لپاره د امریکا د توغندي ضد محدود نظام په لړ کې د توغندي مخنیوونکي او ریډار وار له مخه لا پلان سوی دی. د ترکیې د دې ریډار په ګډون په رومانیا او پولینډ کې موجود ریډارونه به د اروپا له خپل توغندوي ضد نظام سره وتړل سي، او دا به بیا د دې جوګه سي چې د نیټو غړي هیوادونه د منځني حد ویشتونکو توغندیو څخه وژغوري. ورسپانه انډیپینډنټ لیکي دا تړون په داسې وخت کې رامنځته سوی چې ترکیې او ایران د سوریه یا شام په اړه د دریځ پر سر یو له بل سره اختلاف لري، او ترکیې د ایران ملګری رژیم له دې کبله غندي چې د خپلو مخالفینو پر ضد له تشدد کار اخلي. او د ورځپاڼې په لیکنه روس هم د دې تړون مخالفت کوي، هغه ځکه چې د دوی په فکر دا به د دوی خپل اټمي توغندي له خطر سره مخامخ کړي، او یا به د دوی د خپلو ریډارونو د وړتیا مخه ونیسي.
اوس یو راپور د بلوچستان په اړه باندې. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي تر اوسه په دې وروستیو بارانونو کې 9 تنه وژل شوي او ګڼو خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې مشر خبری کانفرنس کړي چې خدای نور ناصر پی راپور لري.
له تیر یوې اونۍ راهیسې پیل شویو بارانو د سند سودې په څیر په بلوچستان کې هم ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسولی. د طبعي ناورینونو اداره وایي سره له دې چې بارانونه په ټول بلوچستان کې سوي، خو زیاتوي مالی او ځاني زیان یې تر ټولو زیات په لورالایی، قلات او خوزدار سیمو کې رسولی. د یاد ادارې مشر طاهر منیر منهاس په خبري غونډه کې وویل تر اوسه پورې چې زموږ مخې ته کوم حال دی هغه دا دی چې په قلات ډیویژن کې تر ټولو زیات بارانونه سوي چې 80 ملي میټر ریکارډ سوي دي. بارانو څلور کلی بیخي زیات متاثره کړي. له دې سره ورته همدا حال په لورالایی ضلع کې دی چې د همدې بارانو له وجې په تحصیل لورالایی کې څلور تنه او په تحصیل دوکۍ کې درې تنه وژل سوي دي. طاهر منهاس زیاتوي دوه تنه په هب کې اوبه وړي چې داسې ټول 9 تنه له دې وروستیو بارانو څخه وژل شوي. د طبعي ناورینونو د ادارې مشر وایي د بارانو له کبله د دوی ټولو کارکوونکو د اختر رخصتۍ ونه کړې او تر اوسه په دې هڅه کې دي چې متاثره سیمو ته امدادي سامان ورسوي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طبعي ناورینونو ادارې له بارانو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره څومره تیاری کړی، د ډي ایم اے مشر طاهر منهاس وویل دا دعوه خو موږ نسو کولی چې موږ له دې حالاتو څخه د ژغورنې لپاره سل په سله تیار یو. که موږ سل په سله تیار هم سو نو موږ باید داسې ونه وایو، لیکن زه وینم چې حالات ورځ په ورځ د ښه کېدو خواته روان دي. که موږ د تیر کال په پرتله دې کال ته وګورو نو تیر کال موږ دومره تیار نه وو لکه سږ کال چې یو. د یادونې وړ ده چې د نور پاکستان په څیر په بلوچستان کې هم تیر کال بارانو او سیلابونو زرهاو کسانو ته مالی او ځاني زیان اړولی و. د طبعي ناورینونو په بلوچستان کې اداره وایي د تیر کال دې بارانو ته په پام سره یې سږ کال ټول احتیاطي تدابیر نیولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان فوز په کراچۍ کې د مخ په خرابیدونکو صورتحال باندې د خپلې فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او تمه څرګنده کړې ده چې په کراچۍ ښار کې پولیس او رینجر دغلته د امنیت په ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله نور تفصیل راکوي.
د پاکستان فوج ترجمان اتر عباس ویلی دی چې کراچۍ کې د امن او امان په خراب صورتحال فوج ته تشویش دی. مطبوعاتو سره خبرو کې د فوج ترجمان اتر عباس ویلی دی چې کراچۍ کې د خراب حالاتو اثر په ټول ملک غورځيږي او د کراچۍ اوسیدونکو چې د کم قسمه ترهګرۍ پیښو سره مخ دي په دې فوج ته ډیر زیات تشویش دی. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت پولیس او رینجر په ګډه سره د ترهګرو په ضد کاروایی کوي او استخباراتي ادارې پولیس او رینجرز ته معلومات ورکوي. هیله ده چې دا کاروایی به په ښه توګه وکړی شي او د دې به ګټورې نتیجې راوځي. د فوج لخوا جاري کړی شوی د بیان په حق لا خبريال او سیاسي چارو کارپوه طاهر خان وایي چې کراچۍ کې د تیر دو میاشتو راسي حالات خراب دي خو حکومت تر اوسه حالات کنټرول نه کړل. د فوج لخوا د بیان نظاهريږي چې کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره د حکومتي کوششونو نه هغوی مطمئن نه دي.
بعد فوج لخوا دریم وار دی د دو میاشتو نه په کم وخت کې چې اندېښنې سرګند شوی دي د فوج په علاقه باندې. اوس نوې تازه بیان چې د فوج د ترجمان لخوا راغلی دی نو داسې ښکاري چې فوج مطمئن نه ښکاري د حکومتي اقداماتو تر اوسه پوجي شوي دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم حالات داسې دي چې هغه د اطمینان وړ نه دي. زما نظر دا ده چې د فوج د دې بیان دا معنی ده چې حکومت د خپلې کمزورۍ ثبوت کوي او دا یو صحیح روایت نه ښکاري چې فوج په داسې معاملو باندې خپل نظر څرګند کړي. خو کېدای شي د فوج دې بیانونو سره په حکومت باندې دباو زیاتېږي چې حکومت کېدای شي نور ګامونه واخلي.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ورکړی شوی بیان په حق لوایي چې فوج موجوده حکومت له اشاره ورکړې ده چې کراچۍ حالات ښه کولو کې د سنجیدګي وخایي.
یقیني ده چې فوج باندې دباو دی او فوج طرف ته اشاره خل ډېرې کوي، نو فوج د هغې اشارو جواب ورکولو لپاره دا مناسب وګڼل چې هغوی یو بیان ورکړي چې موږ هم په دې حالاتو باندې تشویش دی او وفاقي او صوبایي حکومت دې د دې طرف ته څه تړون وکړي چې دا مرګ ژوبلې ختم شي. دا یو قسم له اشاره وه. دویمه اشاره هم دا وه چې که چېرې تاسو نه حالات نور هم خراب شو نو ضروري خبره خلک موږ ته وړاندې نه اشاره کوي، نو بیا به زمونږ راتګ په دې معامله کې ضروري وي. دا یو قسم لا هغوی د وړاندې نه دا خپل اراده وښودله.
یاد دې وي چې د اختر په دویمه ورځ د باجوړ ایجنسۍ نه څلوېښت کسان د پولې بلې غاړې ته اوړېدلي وو چې طالبانو دغه کسان په خپله ولقه کې اخیستي دي. د دې کسانو د راخلاصۍ په حق لا د فوج ترجمان اتر عباس وینا ده چې لس کسان طالبانو پرېښودي دي، ولې د پاتې کسانو راخلاصۍ لپاره د ماموندو قبیلې د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکې په د بهرنو چارو په پالیسۍ باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې د بوش د ولسمشر بوش نه وروسته د امریکې د بهرنو چارو د پالیسۍ جاج اخیستې شوې ده. د دې مقاله مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کړي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې ډیوډ اګنیشس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې لوسره منتخب شوه چې د پخوانی ولسمشر جاج بوش بهرنی تګلارې به بدلوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر بوش تګلارې په نړۍ کې ناخوخه ګرځول شوې و چې له دغه لامله د امریکا د یو شمیر ملکونو سره اړیکې هم تر ډیر حده خراب شوې وي، چې د ایران لخوا ورته یو پرمخ روان چیلنج او د القاعده خطر هم و. لیکوال وایي باید دې ته وکتل شي چې په دې تیرو دوه دیرشتو میاشتو کې داسې څه وشو. د نړۍ په اقتصاد کې مهم بدلونونه راغلل، د امریکا اتحادیان هم مضبوط ښکاري، ایران کمزورې دی، عربي نړۍ کمه مخالف ښکاري او القاعده هم په تختېدو ده. د ولسمشر اوباما کامی امنیت سلاکار ټام ډانیلان وایي دا هر څه اتفاقي نه دي او کامیابی د ولسمشر اوباما پر غاړه راځي، ځکه چې ولسمشر هغه هر څه وکړ چې په 2009 کال کې ژمنه کړې وه. لیکوال وایي ټام ډانیلان به حتمن داسې بیان ورکوي، خو دا خبره هم په خپل ځای سمه ده چې اوباما د هغې ایجنډې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي چې د 2009 کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړې وه. ورسپانه دا هم وایي د دې هر څه باوجود بیا ولې د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي په ځینو ځایونو کې ناکام ښکاري، چې په نړۍ کې خلک د امریکا د طاقت د کمیدو خبرې کوي. ډیوډ اګنیشس وایي په دې کې د ټولو مهمه خبره دا هم ده چې امریکایان د باراک اوباما انتظامیه لخوا د مقاصدو په ترلاسه کولو کې د حقیقتونو په کتو سره خپلې تمې او امیدونه کمې کړي. لیکوال وایي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تازه مثال لیبیا ده. دغلته اوباما فیصله وکړه چې په بنغازی کې د پوځي عملیات وکړل شي چې دا شان د خلکو وژنه ودرول شي، او دا د امریکا او د نیټو ځواکونو فیصله وه چې یاغیانو په ترابلس کنټرول ترلاسه کړو. ورسپانه زیاتوی د داسې ګامونو سره امریکا په عربي نړۍ کې خوخي پیدا کوي، خو زیاتوی دا به وخت اخلي چې د امریکا مشرتابه زیات خوخي ولري، خو امریکا اوس هم مشري پر غاړه لري.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکلي دی باید امریکا دغلته د ځنی اسلامي قوانینو نه اونې یریږي. دغه مقاله مهم ټکی د اسرار العالم مومن نور
په مقاله کې راغلی د امریکا په زیاتره ریاستونو کې په دې غوړ روان دي چې د قانون څخه اسلامي برخې لري کړی شي. د دې بل د منځوریدو وروسته به مسلمانان د دینه من کړی شي چې د خوراک او ودونو مسلې د اسلامي قوانینو مطابق هواري کړی. د امریکا د ټینسي ریاست جنرال اسمبلی په دې رستیو کې یو بل پاس کړی چې تر مخه یې د شری قوانینو د پرمختګ سره د امریکا خامی وجود ته زیان رسیږي. د دې بل ملاتړ کوونکي دریز لري چې دې سره به په هیواد دننه د ترګري مخه ونیول شي او يهودي عیسایوي اقدار به خوندي کړی شي. د ریپبلیکن ګوند مشر نیوت ګینګریچ وایي شری قوانین په امریکا او نړۍ کې د ازادۍ مخه نیسي، خو لیکوال وایي دا په مکمل توګه ناسمه خبره ده او دا رنګ د شریعت پر ضد جنگ د امریکا جمهوری اقدار او د مذهبي برداشت تاریخ تر خپل لاندې کوي. د دې ترڅنګ د سره د امریکایانو او په دغه هیواد کې د مخ په زیاتیدونکو اقلیتونو ترمنځ اختلاف پیدا کیږي. دا وړاندې سي شری قوانین د امریکا د امنیت لپاره خطرې رامنځته کوي. لیکوال وای په 19مه صدی کې دا قسمه الزامات په يهودي قوانینو هم لګیدلی وو. دا باول کې دل چې دا قوانین نفرت ته هوا ورکوي. همدارس په کال 1803 کې د فرانس بادشاہ نیپولین د اسمبلی غونډه راو بلله او د غونډې ګډونوالو څخه یې د پوښتنه وکړه چې آیا يهودي قوانین د ملک سره د وفاداری مخه نیسي. نو ټولو په ځواب کې وویل چې نه. همدارنګه د جرمني فلسفي برونو بیور يهودانو ته دا وړاندیز ورکړو چې مذهبي قوانین مول لاس ورکړل نو ټول قانوني حقونه به لاس ته راوړي. نو موږ په دې خبره ټینګار وکړو چې په يهودي قوانینو عمل درآمد کوونکي محب وطن نشي کېدی. د 19مه صدی په اخره کې غربي یورپ کې يهودانو ته پوره شهريت ورکړل شو. لیکوال وای امریکایان با ډیر خفه شي که په امریکا کې مسلمانانو باندې هغه قانوني بندیزونه ولګول شو لکه څنګه چې یو وار په یورپ کې په يهودانو لګیدل وو. مقاله لیکونکي په اخر کې لیکي که څه هم ځنی امریکایان دا فکر کوي چې په امریکا کې میشت مسلمانان د دغه هیواد سره وفادار نه دي، خو د پروتستانت عیسایوي فرقې شپږ 50% خلک په دې عقیده دي چې په امریکا کې میشت مسلمان وګړي د دغه هیواد سره وفادار دي. که څه هم دا شک کیږي چې ځنی امریکایي مسلمانان په منځني ختیځ او یورپ کې د سغدایزو ډلو سره تعلق لري، خو د سروې تر مخه د يهودانو په پرتله مسلمانان د نورو مذهبونو لپاره زیات برداشت لري.
دا مشال ریډیو دا
او سیورپور د پاکستان د قبایلی سیمې شوال پاړه باندې. شوال د وزیرستان یو سیمه ده چرته چې قبایل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. سلاب مسعود په دغه اړه تفصیل راکړي.
د ډیورنډ په کرښه د افغانستان سره لګیدلې د وزیرستان لویدیځه سیمه شوال چې د شایسته منظرونو موسمونو په لحاظ د پښتونخوا سویټزرلینډ راورته ویلی شو، اوسېدونکو د مشال ریډیو په نوم یوه ویډیو رالېږلې ده چې په کومه کښې یې د ځان او د سیمې ځینې مشکلات بیان کړي دي. شوال و سے دن کا گل روف جیتوی چکا شوال دو یوشتہ میں پڑھائی پا سہولتون والمان زرشا بیا با دلتا دے ٹولے ناڑائینا سیلانیان را درومی
د پاکستان او د افغانستان په منځ یو خوشالي علاقه ده او افسوس دغه دای چې یاد د حکیم خال ته دغه وس ها د ولسمه پیړۍ ژوند ته راوي. د ژوند بنیادی ضرورت نه نشته او حکومت هم د وسه پر مخ نه دی ورړولای. شاول کده یو وشتمه پیړۍ په سہولتونو ولمنځ شو بیا و د ټوله د نیو سلاميون د لاته روچی
د شوال د اوسیدونکو دغه مشکلات می چې د سولي وزیرستان د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی په مخ شکشه شول هغه وویل
د شاول د دین کې خلګه هم دښتې دو او ډېرا دښتې دي. حکومت پاکستان دو چې په نورو بلکې نه شي کداغه شاول وای نن دا شاول د خلګه توجه د سیر او د سیاحت مرکز ګرځېدلای وای، لکه کم دے مزا دے پاکستان دا دے بختی دو چھ دا سا علاقی چھ آغا پا فکری شوی سر اکشلی دی آغی علاقاتا دے مز حکومت توجہ نہیں کی سچی پشتی بو دے دخال گے جوان تنگ سوائی دائی آدے دے گے چھ پشتی دے رسانا چھ دے اولا تا دے دست گردے نوور کڑائی دائی دے گے علاقاتا دخال گے جوان مرک تا رسدل آئی دائی نو حکومت تا دے دے گے خال گے دے طرف نا دے مز نا دا مطالبہ دو چھ دے دے گے چھ پشتی دے آسوب نا دا داخل
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوس یو راپور د هغه رنزورانو پاړه باندې چې د اختر په موقع هم په اسپیټال کې وو د دې لپاره څه قسمه سہولتونه دغلته موجود وو او دې دغلته خپل ورځ شپې څنګه تیر کړي شبیر جان رپورټ راکړي
مشران وای چې روغ صحت اختر اختر وی او کله چې د روغ صحت سره سره انسان اختر په خپل کور خپل خپلوانو په چم گاون کې تیر کړي نو د خوند او مزه یو په دوشي کول انسان کله هم په یو حالت نه وي کله روغ او کله ناروغه د انسان په ناروغه کې اختر سرنګ وی او په خصوصي توګه هغه ناروغه څوک چې د اختر شپې ورځې په هسپتال کې د ناروغتیا په حالت کې تیر کړي د ناروغتیا په حالت کې د دوی اختر سرنګ وی آیا دوی هسپتال کې په دې حالت کې اختر مانځي او کنه د پیښور لوی هسپتال لیډ ریڈنگ کے نارو و کسانو مشال لیڈو تا دا اختر پا موقع پا اسپتال کے دا وقت تیرے دو پا حق لا صدارن کا ہوئی
اللہ بوئی گی بس پا جزائی خبر وانو پا یزیم تیر کلار سنو چطر پا اندام موقع نو را گلے پا بیا دا پا پیر موقع با بس دا خودی خواہ خواہ بس گردی دلے ہما دلے ہما بولی نو خواہ پا پر کور کوری و اسپتال اسپتال بھی
خدا چی وا خدا وندی وا کیا بیماری دا نو نشو کے دل وقت ہم خطیر شو زکل تمنگ باندھی کم خاص پشارم نشتا او نن خلق تنگ او نن دی ڈاکٹران نہ خپائی
بلخو دوی سر راغلی د دوی خپل خپلوان هم د کورون نه بهر خپل ناروغ سره اختر پاسپتال کی تیروی نو د دل نه راغله یو تن محمد سلیم چاچه د خپل ناروغ پلار سره په هسپتال کې اختر تیر کړو مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
ما ماکو والي صاحب دا جی ورته دا مونږ غیر بانان پیسو نه سره دا خراب ور وخت هم نه صحیح ته نه شي کول ور خو خپل پچو صدا رنګ غیر بانان دا ته خو جو دا جی کا ور غیر ډاکټر نو کنه چټیانه سرکاري چټیانه کنه او ته ګنا نو کنه نم نه تر کړی دا څه بوله مسافر کې تر کړی دا کوم زوره کې نن دا څنګه تر کړی دا که باج باج اختر تر کړی
یادونه ول دا چر دغه ناروغ وینا وا چې اختر په موقع دوی ته په هسپتال کې زیاتره د علاج ضرورتونه پوره وو ولې د دوی وینا وا اختر خون حلوي کله چې انسان په صحت روغ او خپل بال بچ رونو خويند خپل خپلوانو او خپل مرګرو سره په خپل کور کلی کې تیر کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوس یو راپور د افغانستان د ننګرهار ولایت پاړه باندې په جلال آباد کې خزي ګله کوي چې دغلته د دوی د پرمختیا د پاره یو شمیر پروژې کار کوي خو دغه پروژه د دوی ستونزه په نظر کې نه ساتي او صرف د خلکو د خودلو لپاره حل ځلې کوي باز محمد عابد په دغه اړه نور تفصیل راکړي
د ننګرهار د ولایتي شورا خزینه او غړو په دغه ولایت کې د خزو لپاره تر سره شوی ډېری چارې نمایشي غني او پکې د شفافیت غوښتن کې دي د دې شورا یوې غړي محترمه امین مشال ریډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د خزو لپاره تر سره شوی کارونه د دیو لومړیتوبونو ته جواب نشي ویلی
هر ولایت کې د خزو لپاره کوم اداري جوړ شوی دی او کوم پروژې دوی ته ورکول کېږي ټول نمایشي دي صرف د خپل شخصي ګټو لپاره په 80% کې نیم فیصد شي په دې باندې نمایشي کورسونه او دغه نور بې ځایه سمبولیک کارونه تر سره کوي
د دې شورا یو بل غړي انګیزه شینواری وایي چې مرستندوی ټولنې له هغه دفترونو سره اماهنګي نه لري کوم چې د خزو لپاره کار کوي
هغه پروژې چې باید واقعا د خویندو په درد خوړلې هغه پروژې نه دی عمل شوی کوم د فاتر چې د خویندو پر ارسه کې کار کوي هغه سره هم هنګی نه لري کوم د ترین لد دالې چې دی کې زیاتره د بودیجه شخصي جیبونه ته
د ننګرهار ولایت د خزو چارو مشره انیسا عمرانی بیا د خزینه وکیلانو د نیوکو په تایید سره وایي چې د خزو لپاره په مرستندوی ټولنې د چارو په تر سره کولو کې د شفافیت غږ کړي او زیاتوی چې تر دې وروسته به یې چارې هم په دقیقه توګه ساري
موږ نظارت هم کوو او هغه هم نظارت کوي موږ دغه پروژې نظارت کوو چې البته حق حق دار تر رسول کیږي کنه دوی په غوږ ول شي دي او دوی به نور دغه خپل پروژې په صورت صحیح سره خپل په توسیمو کې تطبیق
په ننګرهار ولایت کې د خزو لپاره په تر سره شو پروژو په داسې حال کې نیو کیږي چې خزو وایي چې د مرستندوی ادارو پرمختیایي چارې یوازې د جلال آباد ښار او ورته نږدې ولسوالیو پورې محدود دي باز محمد عابد مشال ریڈیو جلال آباد
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
او منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو
اوس یو بل راپور د افغانستان د خوست خار په اړه باندې د خوست خار خلک وای چې دغلته د اختر خوشحالی خوتیر شوي خو دغلته دکاندارانو د خپل دکانونو نه سامانونه او ګندونه په سړکونو غورځولې دي چې ورسره د خار خایس اغیزمن شوی دی. نقیب الله متنوال په دغه اړه راپور راکړي.
د اختر لپاره سوداګانی او د شیانو اخیستلو او پلورلو په ښار کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وي. د دوکانونو ترڅنګ د ښارونو په کوڅو او سړکونو کې هم پلاسی ګاډۍ او ریډو کې ډیر اختریستو کې لکه نکریزې د سینګار شیان کلچې او مټایانې هم خرڅېږي. د سره د ښار په کوڅو کې پلاستیکي کڅوړې اخبارونه د کارټونو او کارتنونو تختې په هم غځینو کې غورځول شوي او د اختر له دریمې وروسته هم د دغو باطله کاغذونو او پلاستیکي کڅوړو د زیاتوالي له امله ښار داسې ښکارېدل لکه یو کور څخه چې چا کډه کړې وي. ښاریان له دې امله شکایت کوي چې هماغه دوکانداران او د ریډو خوندان دغه ځایونه باید پاک کړي او یا هم ښاروالۍ د ښار صفایي کار پیل کړي.
زمانم جهاد دے زدہ خوست ولایت سیدن تیم دا عید نہ بعد چہ سڑک کے چاکل چھ شین خرسوالو دا چتے کلا عید خلو شو شدا زوینہ دا تختے مختے دا خخت دا خاٹے ماٹے دا زوینہ اس صفا کڑی نہ دا خار بہ خدا سے چٹل کڑے سڑک بہ ڈر چٹل دا سڑے والا کے بسر کے بخیر زدہ شدر خاٹے دی.
ز محمد رحمان جلبل دے خوستان اس دور گیا دا دا اس پیر تے شی دا گڑے والا دا گندنا سڑکوں کے تال
یو بل تن چې د اختر لپاره پریډو کې سوداګانی پلورلې د دې چټلیو د پاکولو په اړه ویل چې دوی چې په کوم ځای کې رېړې درولې هماغه ځای پاک کړي او نور کسان هم باید دوی په شان کار وکړي. خود خوست ښار ولایت د تنظیفاتو یا د ښار پاکوالی چارو مسؤل انجینیر حکمت لوای چې د درو ورځو رخصتې وروسته یې عملاً اوس د ښار په پاکولو کار پیل کړی.
دا چې د اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې مخکې خلکو په سرګو کې ګړې درولې وې، تختونه جوړ کړي وو، کلچې پر یا د نورو هغې پر وجاتې پر هغې یو څه اندازه کې صفات په سرګو کې چې پرېښولي وو، یو څه اندازه نه چې بیخي زیات اندازه یې پرېښولي وو. نورو وختو موږ خپله لکه د اختر اوله ورځ دویمه او درېیمه ورځ نه روزمز مزرون نو سو خرص پکوري پره ساکول په دیوړی کې اختر کې منځ دمه بدیجار سره نه و چې روزمز مزرون و نیسو نو موږ نه خر پوت شولو او اوس د اختر په سلواله مریض نیمه عملن کور شروع کړلو ټنکری مو به صالح خپل تنظیف مالا چې ډیر کم عمل اده هغه د دومره کم عمل چې دیو مارکیټ ایو مارکیټ تم کفایت نه کی هغه سره بس موږ کور روان کړی پاغې نه خوش خرص فیل
د یادونه ده چې د خوست اکثره خلک په کلیو کې اوسېږي او ډېرې له څو ورځو رخصتۍ وروسته بیا دندو کاروبارونو ته ښار ته راځي او ورو ورو د ښار بڼه خپل معمولي حالت ته راګرځي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
قدر من دردن کو د خبرونه په اخري شیبو کیو اوس په ورزو بوريوال کاکړتا چې د دې وخت مهم خبر نو ور
د پاکستان پوز د کراچی پر حالاتو اندیشنه څرګنده کړې ده او نن په دې شار کې دوه هدفي وژونکي نیول شوی دی. د بشری حقوقو د څار اداره وای د مومر قذافی د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې وي. ایرانی چارواکی وایي د دې هیواد لومړی اټمي برېښنایي بټۍ برېښنا ورکول پیل کړل. د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی مشر دومنیک سټراسکان نن له هغه وروسته فرانس ته ستون سو چې د نیویارک عدالت یې د جنسي تیری مقدمه ختمه کړه. او د ایران د مرکزي بینک گورنر وایي چې هند دوی ته د تیلو هغه ټولو پیسې ورکړي دي چې په تیر کال کې له بندیزونو سره د تړلې یوې ستونزې له امله جمع شوي وې.
مهم خبرونه اوریدو قدرمند اوریدونکو، هم د دې سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسیدل. کوربه شهین بدر الله اجازه ورکړي. خاد آباد او بریلی اوسئ.